شي عباس صاحب قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی حکومت وای د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وزندول شو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت ترکی ناس ته لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ عمومي قماندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وای طالبانو د افغانستان د یو میلیارډ ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولی ورانوي کده جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې ده.
افغان ځواکونه له امریکایي او ناتو ځواکونو پرته د طالبانو مخنی ولې شي؟
دا داستان ته یو ور بیا وګور. شل کاله مخکې نه نوی فیصد عملیاتونه به ملي قوا له خوا کېده.
په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لمړیو درو میاشتو کې تر 8000 ډیر افغانان د خپلو مینو پرې شوډو تاړ شوې دي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو ژغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفسیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1000 افغانان له خپل کورونو بې ځای شوې دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري لمیاشتې را پدې خو 3000 کسان په ننګرهار کې او 2000 په کندهار کې بې ځای شوې او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو دوه میاشتو کې د خپل کورونو پرې شوډو تاړ شوې دي. او چا په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړ ویلي چې په سلو کې شپېته به ځای شوی ماشومان او تر اتلو سو کلونو د لږ عمر خاوندان دي. د راپور لمخې جګړه په لومړی ګام کې او طبي ستونزو په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځای کېدو سبب شوی دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 بلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبرپاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه دوز واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس ماساز توکو اساګاوا پرون وویل د 500 بلیون ډالر د ډاډ راکولې شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي. د سیاسي پرختیاي بانک د راپور لمخې په 2020 کال کې د کورونا وباله عمله د افغانستان د خلکو اوایت سړي سر 15% کې کم شوې دي او بیکاری هم تر وړم کال 14% کې زیاته شوې ده. مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوی دی. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوی دی پرون په خواله رسنوي کې شریک کړ او ویل چې د پناس کې په مرمۍ لګیدل لري. وروسته بل خبريال عزیز سعید په روغتون کې د ابصار علم پښتنې ته ورغی او ویل چې نو موړې داډه دی چې روحیه عالی ده. دا څرګندنه ده چې پر ابصار علم چا د ذکر دي خو د په دې مشهور دي چې په ملکی چارو کې بیا بیا د پوز پر مداخله انتقاد کاوه. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیا کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد د چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دوړو هیوادونو اړیکې ورسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوی بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی نوالنی مسأله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع او تازه د تور پوری شوه دی چې روسي په 2014 کال کې د چیک جمهوریت د مهماتو په وزیر مکه په 14 کې لاس ترلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندی ریپیکا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي له خپل همکارانو سره د جو بایدن د اداري او روسي پر اړیکو خبري وکړي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نیو ډیلی کې ډیره ده. او د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر کې د افغانستان د ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبې شي. دوهمه لوبه د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سوپر کینګ ترمنځ ده. سن رایزر د هند د غوره لیګ د اتو ټیمونو د جدول په اخر کې ده چې تر اوسه درې لوبي کړی او درې سره بایللې دي. په چیرو درې لوبو کې افغان لوبغاړي په دې لوبډله کې شځلې دي. کچیرته نن دا لوبډله خپل لوبه وبایلي نو په تورنمنت کې به دا چانس ختم شي چې د سر په دوو ټیمونو کې به راځي. خبرونه مول اوساجی رادیو واپریدل. د ترکی حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډې دوه خبر ورکړ. ټاکل شوی و د غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان د غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکی په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیر شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولای چې په راتلونکو دریو ورځو کې د غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نکړه. کله چې چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډیږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داس وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لري شي دوی په د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو لاړ خطر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تملر چې ټول طرفونه لدین استخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تضمین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دین استخه ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو شانس ته پرون وویل چې روسي ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وزنډي شي ځکه چې بیلابیلې خواوې تر اوسه په مشترکه اجنډا موافقې ته نه رسیدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه بل طالبانو سره د شوې شمنې لمخي د می په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11 به وځي. طالبان وویل چې دوی به تر هغه د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي نه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون شنبه سه شنبه په ارګ کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو او طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارګ کې د خی حکومت ولې او بشري سرچینو ونۍ په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنین که یک میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رساند. نظور به ناره کوم ولی ورانه وی که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخوری است.
جمهور رئیس همداراز ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو او سړکونو دورانی پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري میثاق لارې په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانی عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو په ورانۍ کې لاس لري، خو په دې لیکل شوي پیغام کې دا هم لیکلي چې هر بیدار ولس د خپلې ازادۍ لپاره توانونه منلي دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو وویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې دولت تورن کړ. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکینزی وایي دوی د مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 12مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکینزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقه پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ اخلاص ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. اوس به صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پریښودل به یو تاریخي تیروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اسامه بن لادن نظر ثابت کړي چې ویل یو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړي و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوا یې ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لپاره پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلی و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد خارګوټي کې وژل شو. ورسپانه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې لشلو کلونو وروسته افغانستان پریږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابت کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي، هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خو اوس میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي، ګڼې نجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانی شوي دي، د پارلمان غړي شوي او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پرېښودل شي او وی ریزي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې له خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه یې هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1999 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قرباغ ولسوالۍ برید کړی وو، درې تنکی زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یبلې پخې کابل ته وتښتي. وای لای هم هغه پیښه له یاد نه ځي او ډاریږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباخ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورای ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي وخت د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه 2 کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرحه نه دوړاندې کړي.
سویډن کمیټې د غزنی په دوه نا امنولو سوالیو کې علمی مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمی مرکزونو او کتابتونونو لاري زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وای د دغه مرکزونو لاري ډیرای ځوانانو خپل علمی تند خړوب کړی او زده کړی کړی دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیرای وخت پر دولت دا پر اچول کیږي چې د علمی مرکزونو په جوړولو کې چندان کار نه دی کړی. نور حل په دې راپور کې
محمد نور علي خیال تلس کلن دی. دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علي خیال وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د دې په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکری وده کې مهم رول لري. علي خیال وایي ارمان یې دا و چې په خپل سیمه کې یو غنی کتابتون ولري.
که څه هم کور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه، نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لری پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورکې پیدا کېږي.
علي خیال وایي د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو لپاره ارکلی سره مخ سوي دي. نو موړی زیاته ویل جګړې او بدبختیو د خلاصون لار یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپل روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکری ودی د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل لا تیرو 30 کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یو هم شوونه او روزنه ده. د دغه خبره په داورستوي کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړی دي چې کمپیوټر لاب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 14000 کتابونه او کمپیوټر لاب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. شاغلی یوسف زیاتوي تر څنګه زده کوونکو ته د دې د خوشي وړ کتابونه په کتابتونونو کېسته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو دوو نیمو میاشتو کې تر 4000 زیات ځوانان د کتابتونونو ته ورغلي او د خپل خوشي وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راضی دي کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی، په دې کې ډیر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاگردان چې ډیر علاقمند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کیږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کیږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعې شوق پیدا شوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له شلو تر وویشتو پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو ویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له شل تر اوه ویشت نفر پورې مراجعین لرو، او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو، سل یو نیم سل دوه سوه ټوکه کتابونه، او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مقر هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیرای وخت وسلوالو لورې پر دولتي او نظامی ځایونو بریدنه تر سره کیږي. ډیرای سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخنیولی شي؟ د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه د طالب سخت دریځو مخه ونشي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو، پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو پر اساس دې ته کتنه کړې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو ځواکونو پرته په جنگ کې برلاسي وي. سفیولا ستانگزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د یو تحلیلي راپور لندن لزینو نویو زیاتونه سره تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلې هیواد د ورستیو دونی مزرو امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 14مه به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سمبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوې و، خبرداري ورکړي چې راتلونکي کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګ ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو ګواښونو په وړاندې شوي راپور کې راغلي چې کابل به د جګړې په ډګر کې له شاتګونو سره مخ وي او طالبان ډاډمن دي چې پوځي بریا خپلولی شي. راپور کې زیاته شوې چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2020 کال کې پریښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاډ خودلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او هیواد د دفاع پوره وړتیا لري او لډیر وخت یې دا کار کړی دی.
خاص قوو کوماندو ته او ای قطعات ته وګوري، دا داستان ته یې ور بیا وګوري. شل کاله مخکې نه نه وی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین ملی قوا له خوا کېد. شپږ کاله مخکې تزول اسم شوسو دانګام کې لوملای بریت په دانګام باندې وسو دایمو ګم اوس نشر دې پاره نی یوه اونۍ په کارو چې لوی درستی سب مشاور سب د امنیت ملی دا ټول دانګام ته یو پلان جوړ کی. اوس هر ورځ شل تر پنځوس عملیاتونه اتصد خاصو قطعاتو او اوایي اتلان لخوا کیږي.
په عین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ په راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکي کړي بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ټینګار کوي چې واشنگتن به له یو واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړې چې افغان حکومت څه باندې درې لکه دفاعي او امنیتي ځواکونه لري ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د دورشلم کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1303 هاموي زغروال ګاډي 1550 جنگي موټر لس بلک هاک هلیکوپټر او څلور A9 جنگی الوتکې د نګدې هوایی ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لګدیز امنیتي قومندانې مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د زمکی لوجستیک په لحاظ تو کې ټاکلې ځای ته نه رسیږي. ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ور هاخوا چې دای معتقد دی د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولای. د افغان ځواکونو په جنگي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. د وایي طالبان خاید زینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بیلګې په توګه د ترنکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په گاونډي ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلو افغان ځواکونه طالبانو په مقایسه لوړې جنگي ورته ویلري. د لوټکو له پلو د درنو او سپکو وسلو توپونو او د اسکرو له پلو د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولی دوی د طالبانو مخه وننی بل. خو تاریخ خودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړه دوی، یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د زینو خلکو لوري پر افغان ځواکونه شوی، خو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ کوي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غښتلی اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وکړه، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د په خبره دا غزه او دا میدان. خغلی محب ویلیو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاټ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپل د دوغ مرستو د دوام د ډاټ د ترلاسه کولو خبره یاد کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه مامره امریکا امرای ناتو بجای است.
امریکا و ناتو سره زموږ دوړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
اقدامات اساسي
د افغان پوز پولیکو کې د بی همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو راخوا. د افغانستان ځانګړي ځواکونه، که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر، ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر لشلو زرو تر دیر شو زرو خودل شوی چې خاصو قطعاتو ځانګړو عملیاتو خولي اردو ځانګړو پولیسو قطع او نور ارګانو کې ځای شوی. امنیتي شنون کې ټټکاله هنوای دا پوځیان نه یوازې دا چې ډیر ورتیا لري بلکې د هغو کلیوالي یا خاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډیر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د کاله هن خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قماندي برخمن دي. د غلوړ پوری امریکایي شنون کې بیا دانی وکه هم وکړه چې کمانډوز واکونه سره لدی چې سیمې نیسي خو دما نه ورکول کیږي. د دې بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډوز واکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړیو درو میاشتو کې یو اتیا سره افغانان لخپلو کورونو بي ځای شوي دي. آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره د کووېډ 19 ناروغي د واکسین په خاطر د 50 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. مشهور پاکستانی خبريال ابصار علم وای په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د بریډ په نتیجه کې ټپي شوی دی. د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیا کې د امریکا سفیر وای دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته لاړ شي. د هند صدر اعظم له خپل هیوادوالو غوښتي چې له کورونا وباسره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبي تر سره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. زموږ اخلاص ادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. اوسم ولایت په ولایت خبرونه اوردا په تیرونیو کې په مستقیم ډول خبره شوی و چې دلته تکرارو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانی ما د خبرونه تم هر کله کوم. نن مو د خبرونه فرا ولایت څنګه ده؟ فرا د افغانستان په لویدیس کې د ایران په پوله کې پروت ولایت ده. د دې ولایت په شمال کې هرات، په لویدیس کې غور، په جنوب ختیس کې هلمند او جنوب کې نیمروز ولایتونه موقعیت لري. دا ولایت 8400 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز هم فرانو میشی. په مشانو جرګه کې د فرا د خلکو استاذای سناتور ګل احمد عظیمی او د غراس په فرا ولایت کې یو مدني فعال محمد یعقوب مفتون زموږ د خبرونه میلمانه دي. میلمانو ته هرکلی وایم. لمړی هم سناتور صاحب ګل احمد عظیمی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د فرا امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې د فرا ولایت تقریبا د پلازمینه کابل نه 0 کیلومتر حدودا لیری پروت دی. دا فرا ولایت دا ایران سره ډیر اوږده پوله لري. دننه په فرا کې ستونزې او مشکلات ناامنی یو عمده علت ده د ناامنی و دی. ستونزې او مشکل دا دی چې زموږ ولایت ډېر د مساحت او نقطه نظره وسیع ولایت دی، اما تشکیلات یې ډېر مهم دي. د فرا ولایت لس ولسوالۍ لري. فقط د فرا د ولایت مرکز او بعضې محدودې ولسوالیانې حکومتي حاکمیت پکښې شته. په نورو کې طالبان لوړ لاس لري، لکه بکوا، لکه گلستان، بالابلو، خاک سفید، حتی پشروت چې زه د هغه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو هیرامان پدیو چې د افغانستان څنډه مشکلات د افغانستان ټول خلک پدې هلدي چې د ترکی ناسته موږ یو عادت ورسی او د څنډې مشکلات
بله
او د افغانستان جګړې ته د پایتک
ډیر سيادت مننه کوروان سناتور صاحب عظیمی شغله مفتون هم ووسته ټلیفون لاري را سره دی ور تار کله ويم مفتون صاحب ستاسو په نظر دلیل څه دی فرال ډیرو کلونو رئیس نه امندې خصوصا اکثر ولسوالۍ د دولت له کنټرول وتل دي لکه سناتور صاحب عظیمی چې ورته اشاره وکړه دلیل څه دی چې د فرا په وضعیت کې ډیر تغیر نه راځي که څه هم د ټیرو کلونو په پرتله د دې ولایت د مرکز او د مرکز شاوخوا امنیت یو څه شاید بهتره شوی وي ځکه چې حملې د پخوا په شان په مرکز نه کیږي مهرباني ستاسو نظر څه دی
مننه سلامونه تاسو ته او شاګل وکیل صاحب ته زه به تاسو وایم چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت د سولې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د ډلې ترمن په قطر کې پیل شوی وضعیت چې به بوت پیدا کړي په مجموع کې د طالبانو لخوا غټي عملې نه دي په شهرونو باندې او پولیسوالانو کې څه ناڅه جګړې سره د څو کال په اوږدو کې فراه ولایت ته خاصه توجه نه ده سوي موږ د فراه ولایت د سکوت شاهدان او چې څو د لپاره لپسې فراه ولایت سکوت وکړي د دشمن لاس ولوي دی په ډیرو بدو حالاتو کې د فراه ولایت خلکو ژوند تیروي دلته او موږ همیشه خپل ځخ پورته کړی چې د فراه همیتی وضعیت ته باید توجه وشي ځکه فراه ولایت د ایران سره اوږده پوله لري او همیشه د ایران د خوا فراه ولایت کې مداخله کیږي په دې وختونو کې موږ د فراه ولایت د بخشابات بند د بنیادی پروژې د کار د پیلولو شاهدان یو په فراه ولایت کې خلک په دې اند چې ایران به بی‌تفاوت پاتې نشي د دې بند د کار د درولو لپاره به هغه مخالف دیل با تکویک که دوی با واسطی در فراه در امیتی وضعیت خرابوالی پا خاطر خلگدان دیشنه لری او بر مرکزی حکومت همیشه از مجرق داده چی فراه ولایت اضافه زواکون واسطی در فراه ولایت پر ولسوالیان باندی خپل پوکست بود چی وی موش بینو چی ووست در فراه ولایت اکثر ولسوالیانی در طالبان تر ولکی لاندی دوی هل تحکیمیت لری دولت تر وسالت خاصه کمیت نه لري خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای خلک هلته په بد وضعیت کې ژوند کوي نو زموږ له همیشه د مرکزی حکومت څخه دا و اوس هم دا دي چې فراه ولایت یو لري پروت ولایت ته فراه ولایت ته توجه نه ده شوی موږ همیشه خپل وکیلانو د طریقې خپل ځخ پورته کړی چې فراه ولایت د مرکزی حکومت لپاره باید خاص توجه وشي
ډیر مننه مفتون صاحب سناتور صاحب عظیمی شاغل مفتون دی بخش آباد بند یادونه وکړه د دې بند کار کوم ځای ته رسیدلې
د فراه د بخش آباد بند موضوع اینده زرخند وختو ده د فراه د خلکو هیله هم ده چې دا بند پوخسی ایمارتی او پرا پا دی مساحت با دی پا دی پاناوری بندی امزک خرو بسی مشکل داده چی خبوری دیر دی عمل لش دی در زرخان در وقت تر روز پوری در دی بند هزینه یا لگشت حد اقل سلور سوه تر پینزه سو میلیون دلار دی مگر متاسفانه په ټول د دې شل کالو کې 15 میلیون ډالر یې ده سروي 15 میلیون نور یې ده ډیزاین پاک نه مصرف شي او کته وضعیت په همدغه منوال مخ ته ولاړ شي چې په شل کالو کې لاس
میلیون عظیمی صاحب
دا وکی
ستاسی اواز کله کله قطع کی شیخ په موقعیت لطفا ما بدلوی په دې ورستی څو کلونو کې د دې بند جوړېدو څو خبرونه خبره شول څو ځلې وویل شول چې د فراه خلکو همکاري اعلان کړه او حکومت هم له ترکی کمپنیو یا نورو کمپنیو سره قراردادونه کړي دي او د بند چاري پیل شوي دي اما ستاسی له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پرې کار نه دی شوی یا په دې بند باندې کار لا پیل شوی نه دی ستاسی منظور هم دا دی او کنه کار پیل شوی دی اما ورو روان دی
ګوره د دې مسولیت په حکومت کې په ټاکل څه چې د دې یو مسقله نه په غاړه لري. زه په ټول دغه کلو کې په دې غونډه کې می ګډون نه کړی، ګډون می په دې ته پاتې خبرې ډېرې دي عمل لرسي. ما تاسو عرض وکړ چې په ټول د شل کلو کې وخت چې $15 میلیون په سروي کې او $15 میلیون په ډیزاین کې مصرف شي او د دې بند مصارف او ازینه $300 یا $500 میلیون وي، دا به یو پیړی وخت زمان ونیسي. نو د حکومت خبري عملی خبري نه دي.
بله ډیره مننه. بله صحیح مننه. لیکن نه پېښمه د فرا چارواکو په سلونو ویل دي چې په بند باندې کار پیل شوی دی. له شغل مفتون څخه به وورو. مفتون صاحب، فعلاً تاسو چې په سیمه کې یاست په بند باندې کار روان دی او که اصلا کار درېدلې دی؟
په دې وختونو کې د فرا ولایت د بخش آباد پر بند کار په جدي ډول روان دی. مخکې څو وخت مخکې هلته غونډه ونیول شوه، د فرا ولایت خبریالان هم هلته برخه واخیسته، د هغه غونډې څخه یې ګزارشونه جوړ کړل چې طالبانو اعلان وکړ چې موږ د دې بند امنیت نیسو. نو ډېر خلک هلته غوښتي وو، خبریالان هم ګډون کړی وو، د نږدې څخه خبریالانو ګزارشونه جوړ کړل، د رسنیو څخه نشر شو چې پر بند باندې کار روان دی. خو هغه متنفذین او هغه سپین ږیري چې د بخش آباد بند په جوړولو کې رول لري، د هغه امنیت په نیولو کې چې رول لري، هغه نه فرا ولایت ته راغله. دلته د دولتي چارواکو سره غونډه ونیوله، دوی د مرکزي حکومت څخه د دې غوښتونکي سو چې د بخش آباد بند د جوړولو د کار لړۍ لا تیز کړي، یو خاص بودیجه د بند ځانګړي کړي چې دا بند په لاند وخت کې جوړ شي. عملاً اوس د بخش آباد پر بند کار روان دی او طالبانو د دې بند د امنیت ډاډ ورکړی خلکو ته چې دوی به د دې امنیت تامینوي. کار عملاً اوس روان دی، خو خلک د دې اندېښنه لري چې که دا بند جوړ شي د ایران ته به د اوبو مخه ونیول شي او ایران به بې تفاوته پاتې نه شي. د دې بند په تخریبولو کې به دوی د لاسوانی وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په مشانو جرګه کې د فرا د خلکو استازي سناتور ګل احمد عظیمی او د فرا یو مدني فعال شاغل محمد یعقوب مفتون سو مشمل مانه دي. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او هله ده چې ټلیفون وکړي. په ځانګړي ډول د فرا له اوسیدونکو تمه ده چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسائل مطرح کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2540 بل شمیرې د 0923255 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماسونی سي radio.azadi.radio.takai.azadi. اوریدونکو له روزان راو پیښنه
مننه. زه عبد الناصر وانم د کندهار له تمه یوه صلی الله علیه وسلم او منو ته سلام.
سلام
زه نه منو ته دغه پښتنه کوم. ما څو شپږ ورځې کلم په دغه پرایدت بوکاو له صلی کې د خاني په بخښ کې کار کړل ته می ژوند کې دي. نو د بوکاو په خوا کې به کې څلورن چوي نو اوس به به کې و چې سوي د څنګه کوم د پیډه کې په اکثر پر مو کې وین چې وبې زګي پیدا شي پر می تقریبا یو ستو اړیا مې تاسو اچا مې تر ول کېږي یوازې د څنګه په دې کې چې د رات په وخت کې په پاکستان نه نو خلک د دې غربت سره مخامخ دي او بکوا د بکوا له صدې د سیمه څخه نه کېږي ټول یو څه دي او کور کا پاتې هغه ما که سم چې به کې ځینې جوړ کړي نو څه کولای شي خپل سیمه بریځه ما دې نو څه دا پښتنه ده چې دې د اوبو لپاره څه کار وکړي او
بله سلامت و سیدی را منن افغان صاحب بل اوریدون خیلی رو تاسیم زن را و پیشنه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد شریف در لوگر ولایت.
محمد شریف صاحب مهربانی.
دی پرا ولایت در بند سجوری که در بخش آباد بند شده نکده غسی بندون پا هر ولایت که جوشی نکده
افغانستان لپاره ډېره پیدا کوي او ډېره ګټه رسوي. زموږ د همسایګانو ته چې کومې اوبه ورځي کړي نو دغه مخنیوی به مو شي او زموږ تاسې د زراعت او باغداري مالداري دا به ټول جوړ شي او د افغانستان چې کوم واردات دي له همسایګانو نه دا به بند شي. او په دې باره کې د لوګر په ولایت کې تاسو کوم پروګرام لرئ؟
سره د لوګر نوبت چې راغی بیا به تاسو ته ووایو. سلامت اوسئ. مخکې د لوګر نوبت تیر شوی دی. بل اوریدونکو لرو.